په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر او نيز خبرونې ته ځانګړې شوې. خو خبرونه زنوري اس نوري د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوم. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د فیض آباد ښار د نیولو په هدف د طالبانو درېمه حمله په شا وتنبوله. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي B-25 الوتکې په بمبار کې 11 طالبان وژل شوي دي. د ایران پخوانی څارنوال حمید نوري به نن په سویډن کې په یوه محاکمه کې ودرول شي. بشپړ خبرونه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د فیض آباد ښار د نیولو په هدف د طالبانو درېمه حمله په شا وتنبوله. د بدخشان د امنیت قمندانې وایان ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو له شپږو لورو پر لپسې بریدونه وکړل چې د حکومتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د روحاني په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمېرې څرګند نه کړ. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په نښتو کې حکومتي ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو د اړولو ادعا کړې. خدای هم ویلي چې تر اوسه د فیض آباد ښار د نیولو نیت نه لري. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي B-25 الوتکې په بمبار کې 11 طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري نن شاوخوا 10 بجې د دې ولسوالۍ د سرتپې احمد بیګ په سیمه کې د طالبانو پر مورچو وشوه. هغه زیاته کړه د طالبانو د 11 غړو پر وژل کېدو سربیره د طالبانو یو ټانک او یو سراچه ډوله موټر هم ویجاړ شوي دي. سیمیز چارواکي پر طالبانو د امریکایي B-25 الوتکې د بمباري خبر ورسته له هغې کوي چې د دې ولایت مسؤولو چارواکو پرون ازادي راډیو ته تایید کړه چې نجراب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. طالبانو د دغه بمباري په اړه څه نه دي ویلي خو دومره یې ویلي چې د نجراب ولسوالۍ په تپې خاکي کې د دښمن وروستۍ اډه هم نیولې ده. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی و چې امریکایي B-25 الوتکو د جوزجان په مرکز شبرغان چې طالبانو د شنبې په ورځ ونیو بمباري کړې ده. د میدان وردګو ولایت چارواکي پر مرکز میدان ښار د طالبانو په توغندیو بریدونو کې له لسو زیاتو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د میدان وردګو ولایت د امنیت قمندانۍ ویان حاجي محمد هوفیانی نن ازادي راډیو ته وویل
دغه مازدیګر دوه توغندي د دښمن د خونه راغلی و. د ولایت مخې عمومي سړک اصابت کړی و چې په نتیجه کې 15 ملکي کسان شهیدان شوی، درې نور ټپیان دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي افغان چارواکي باید د پکتیا غږ راډیو د رئیس طوفان عمری د قتل په اړه سمدستي هر اړخیزه څېړنه وکړي. د نړیوال کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې چارواکي دي د نعمت الله همت د خوشې کېدو په اړه هم ډاډ ترلاسه کړي. د دغه کمیټې په وینا د غرغش تلویزیون خبریال ښاغلی همت د زمري په 13 طالبانو د لښکرګاه له ښاره تښتولی دی. د پکتیا غک خبریال ښاغلی عمری هم د زمري په 19 د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې ووژل شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني د مالی وزیر اولف شولتس ویلی چې جرمني ته په مسؤون ډول د هغو افغانانو ستنول به چټک شي چې په افغانستان کې د دې هیواد له پوځ سره کار کړی دی. د رویترز آژانس راپور له مخې شولتس دغه راز ویلي چې دوی په افغانستان کې د سیمه ییزو کارکوونکو چې د جرمني د ماموریت ملاتړ یې کړی په برخه کې مسؤول دي. د راپورونو له مخې تر اوسه نږدې 1000 افغانان چې په افغانستان کې د جرمني له ځواکونو سره کار یا ملاتړ کړی تر اوسه له دې هیواد نه دي وتلي. له 2014 کال رئیس جرمني د امنیتي ګواښونو له وجې نږدې 800 افغان سیمه ییز کارکوونکي او د هغوی د کورنیو شاوخوا 2500 غړي منللي دي. خبرونه لازري رادیو اوري. د ایران پخوانی څارنوال حمید نوري بنن په سویډن کې په یوه محاکمه کې ودرول شي. د سویډن څارنوال نوموړی په ایران کې د پزورګونو سیاسي مخالفانو په اعدام کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د نوري مدافع وکیل ویلی چې ماکل دې 1978 اوم کال په قتلونو کې هر ډول دخالت ردوي. هغه مهال د حکومت پر امر شاوخوا 15,000 سیاسي بندیان اعدام شول. نوري ورسته له هغې چې د 2019 کال په نومبر کې سویډن ته ورسید ونیول شو او تر اوسه بندي دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل ایراني سیال څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې او له ایران نه وغوښتل شول چې له زنګ پرته په ویانا کې درول شوې خبرې بیرته پیل کړي او اټومي فعالیتونه ودروي. د ایران نوي سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی بیا ویلي تر هر څه لومړی باید د ایران د حقونو ضمانت وشي. د ایران د ولسمشرۍ ماڼۍ پر خپله ویبپاڼه ښیي چې دې یو ساعته خبرو کې ولسمشر رئیسی پر دې ټینګار وکړ چې دغه تړون ته د ورګرځېدو په صورت کې باید د ایرانیانو ګټې یقیني شي. په امریکا کې د کورونا وایروس د دلتا بڼې ورځنۍ مثبتې پیښې او د دې ناروغانو بستر کېدل په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. له تیرو اوو ورځو راهیسې هره ورځ په متوسط ډول 1,00,000 کسان پر کورونا اخته شوي او دا مهال 15,000 کسان روغتونونو کې بستر شوي دي. له تیرو دوو اونیو راهیسې په ورځني ډول 1,500 امریکایان د کورونا د ناروغۍ له امله مړه شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونې په پیل کې مو وویل د خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار ملالۍ بشیر مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي زملالي بشریم. تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي. نن د ځوان فکر خبرونه پر دې موضوع ده چې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره ځوانان په لوی شمیر کې په قانوني او غیر قانوني توګه له افغانستانه د وتو په حال کې دي. د دې ستونزې پایلې به د افغانستان لپاره څه وي چې لوستي ځوانان لاړ سي هیواد ته به څومره زیان ورسیږي؟ د دې خبرونی میلمانه عبید الله وردک صاحب د کابل پوهنتون استاد او فعلاً په دلی ښار کې د دکتورا د دورې محصل دی او همداراز براسره شیر احمد فیضی صاحب چې انجینر دی او د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنیز د ټولنې د ګډې جرګې رئیس دی. دوی به له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او موږ به د ځوانانو د وتو په اړه او امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د لوستو ځوانانو د افغانستان د تاګ په اړه باندې له دوی سره خبرې کوو. همدا اوس زما همکار میر احمد صافی صاحب راته وایي چې عبید الله وردک صاحب له موږ سره پر لیکه دی. وردک صاحب ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. وردک صاحب تاسو زموږ موضوع اوریدلې ده او پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی، د طالبانو حملې پر ښارونو او کلیو باندې پراخسیوي دي او ځینې ولسوالیو هم په دې وروستیو کې سقوط کړی دی. د همدې کبله ګڼ شمېر لوستي ځوانان په قانوني او غیر قانوني توګه له افغانستانه د وتو په حال کې دي. د دې بهیر پایلې به د افغانستان لپاره څه وي؟ تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
ډېره مننه بشیر خور. لکه څنګه چې معلومه ده موږ په افغانستان کې تېرې څلوېښتو کلونو راهیسې تقریبا همدغه ستونزه لرو چې کله چې دلته سیستم جوړ شي یا ماشین جوړ شي نو د ماشین د چلولو لپاره بشري قوې ته ضرورت شته. نو بشری قوا چې همدغه لوستي ځوانان د تېرو شلو کلونو کې نسبتا یو ښه رشد کړی و، د بده مرغه ورسره ویشته جګړو له لاسه موږ په داسې یو حالت کې چې سیستم د منځه تلو په حال کې دی او دغه ځوانان ټول په داسې شکل باندې تربیه شوي دي چې باید دغه سیستم وچلوي. په ټوله کې دا د افغانستان لپاره یوه بدبختي ده او موږ بېرته شاته تګ کوو او نور ټول نړۍ کې تاسو وګورئ نو هلته خلک بشري قوه د نورو هېوادونو نه هغوی ورته امکانات برابروي، ټول د امتیازات ورکوي څو پرې دوی هغه لوستي کسان چې کوم دي هغه خپل په دوی تاسو وینئ چې د مهاجرینو کوم څومره چې راسته شوله څو کاله مخکې چې په سوریه کله ډېر ستونزې ډېرې شولې نو د سوریه نه چې کوم مهاجرین تلل اروپا ته نورو هېوادونو ته ډېر سرسامه سمه خبر کېدل د هغو یو علاج ده او چار سو لوستي خلک وو تو هو یو پریا کې ډاکټران وو یا انجینران وو یا په بل ډول څه متخصصین وو نو اروپا او امریکا یا نور ټول نو د دې چې دې کله خپل غوښتن لیک سره نو ډېر په سمه باندې منل کېده نو که وي ټول دا ځکه چې دا ټول هغه خلک چې کار ته آماده دي او د خپل سیستم لپاره او د خپل هیواد لپاره دا څه نه خپل شي متاسفانه دا د افغانستان لپاره یو شاتګ دی او امکان لري چې امنیتي وضعیت هم به ښه شي او یا نسبه تن شي اما د دغه بشري قوې وسر یا دغه وخت ځوانان وسر ته دغه د ځوانانو لپاره د وخت د دې څنګه ځوانانو ګرام چې پر شل کړم چې دوی ډېر بیا یا د خپلوا د قربانۍ ورکړي او هغه هم ډېر قربانۍ ورکړي چې دوی د تاسو په شي خپل ریواد خدمات او کار وکړي نو دوی چې کله د سیستم نه څخه نه ولاړ څه دراله کړو او دا نه لاس ورکړي د دې تر اتاګ لپاره یې نو هغه څه دې څنګه لري چې دې راځل باندې ورته اگر څه وجه ته باندې سم مخول درکو کوشش وکړه کوو هغه څه مخلوقي او انساني وجه پر کوم ملي وجه چې دې لري دې ټول لپاره کوشش کوو چې په داخله کې راشي او یوه د الله نشي او تاسو چې اوس کوم څه نه کړی دا هغه ستاسو باندې یو کوم څه باندې دا بالکل منفي او موږ هغه چې څه د تاسو ورته اوس یو وي د ترولل دا څو چاند خدمت کوي نو غواړي په هر برخه کې نو په ټول کې دا یو ښه کلام نه دی چې خپل کې توقع هم دا راځي چې دا ولاړ نشي او شرایط په ټول سره هم مشرانو هم دې ټول هغه کسان چې جنگ کې دخیل دي خو دا غوښته د دې د کانت لپاره باید د نه برابر نشي په شکل باندې چې په مشهور وختي
بله بل پښتنه په دغه درس خوکه مورداک صاحب چې تاسو زموږ او د نورو رسنیو راپورونه لیدل دي چې په ډیری مواردو کې طالبان د خلکو کورونو ته ورغلي دي د هغوی ځوانان یې راستل دي او هدفي وجنې کړې دي او دا خلک ناهیلي کوي او خلک د همدې کبله چې خپل سر وژغوري وزي د افغانستان څخه یو مورید یې دغه دي نور موارد کې داسې اقتصادي ستونزې هم وی چې ځینې خلک خپل اولادونه چې عمرونه یې هم کم وي نور هیوادونو ته لیږي آیا تاسو په فکر دا یو بل استراتیجی هم کېدای شي د سختریزو چې له افغانستان څخه لوستي او پوه ځوانان اړ کړی چې دوی افغانستان پریږدي تر څو پر هغو خلکو باندې دوی خپل واکمني په اسانۍ سره ټینګ کړی چې دومره لوستي نوي یا د نړیوال یا د افغانستان په سیاست باندې ډیر سر خلاص نوي
تاسو خبره ډیره ښه ورته مده موږ وینو چې څنګه موږ لپاره دا چې په دغه هیواد کې هغه کسان چې غواړي خپل خلک دي او هغه خبرې خلک دي هغه د رهبرۍ خلک دي نه په ماته لوست ځوانانو کې ځوانان په ټول افغانستان کې موږ ګورو چې ډیر ښه راځي چې دلته هغه قومي مشران هم په مخ کې چې هغوی باندې قوم راځي د لښکر دلته هغه خبرې خلک او هغه کورنۍ هڅه چې هغه درنې کورنۍ موږ تاسو ته چې په خپل سیمه کې دغه کورنۍ چې هغه دربول لري د راهدار او رسوخ لري او درام خلک دي نو هغه د سپکولو لپاره په منظم شکل باندې کمپاین چې څنګه هغه کورنۍ چې هغه تر مشران چې وروست خلک دي چې سره یو ځای سره دي او خبره باندې کوي او د خپل وطن د تشکیل ولا شي دا دغه ټول د لیدلو لپاره وخت وخت باندې د اقدامات شوې دي دلته موږ یعنی دغه مره د مو چې د خوان به دغه څه وکړو نه کوي هغه خو د خلکو په مرسته تر هغه لږه مشکله دی چې په مرسته تر دې نو د شړلو ستراتیژي خو د اسمانو سره یې رام چې خوشبخت شي چې دا چان په لاس باندې ورکړي چې پاتې پاتې شي دا د خلکو په مرسته یې لا بل فار او مرشي اصلي خبره دا ده چې موږ د ملت پر خلکو کې چې کمره او چې هغه افغانستان اسلامي جمهوریت دولت خپل دوی ونه شوی کولی چې د ځوانانو هغه شکل باندې د سیستم کې جذب کړي چې هغه همدلته پاتې شي او پاتې کېدلو ته یې زمینه برابره شي. دلته په سیستم کې ډېرې بېعدالتۍ شوې دي. هغه ځوانانو چې ډېره قرباني ورکړې وه هغوی د هېواده بهر تحصیل کړی وو. کله چې دلته راغلو نو په یو نوم او په بل نوم باندې هغوی بدنام شول، او که چېرته امنیت هم وي نو هغوی باندې هغه کاري ساحه ډېره زیاته تنګه شوې ده. تاسو پوهیږئ چې په درېیم نړۍ کښې یا په هغه وروسته پاتې هېوادونو کښې چې افغانستان هم په هغه کښې راځي، نو د هغوی د خلاصون یا د نجات یوه لاره دغه ده چې هغوی د نورو هېوادونو نه خپل ښځینه باید راوړي بېرته خپل هېواد ته. یو مثال یې مثلا موږ تاسو هند وینو یا بنګلادیش وینو، نو هند کوم کډرونه چې لري په بهر کښې امریکا کښې اروپا کښې همداسې بنګلادیش او نور هېوادونه، دوی ډېر زیات کوشش کوي چې خپل هغه کډرونه بېرته خپل هېواد ته راوړي. ځکه د هغوی په حساب هغه سیستم کښې د هغوی چلېدل د دوی بېرته ګټه وي، د ماحول سره پلاس وي، او کوم ګاډي امتیازات هم چې دي هغوی ډېر ښه تاثیر کوي او کړی شي چې خپل هېواد لپاره ډېر ښه خدمت وکړي. خو په افغانستان کښې متاسفانه دا موضوع برعکس ده. موږ ځکه نه چې ونه توانېدلو او د دوی لپاره مو هېڅ منظم پلان نه درلود چې د بهر نه خپل لوستي تعلیمه چې هغوی په بهر کښې زېږېدلي دي او هلته یې زده کړې کړي دي او په ډېرو تخنیکي مسایلو باندې پوهېږي چې په افغانستان کښې تخنیکي نه شته یا ډېر لږ دي. موږ نه کنه چې هغوی خپل هېواد ته را نه شوی وستلی، خپل هېواد ته هم چې څوک تربیه کړي وي د هغوی د تګ مخه هم نه نیسو او د هغوی د تګ د مخنیوي لپاره هېڅ کوم منظم پلان نه شته دی. دلته د ناامنۍ د څنګه نور ډېرې زیاتې ستونزې لکه مخکې چې ما یادونه وکړله چې په سیستم کښې ډېرې زیاتې بېعدالتۍ دي، او هر موضوع چې دلته وي دوی دغه ټولو موضوعاتو ته د سیاسي لحاظه ګوري، او هغه مسلکي اړخ یې چې دی هغه بېخي له پامه غورځول کېږي. دلته ډېر زیات خلک شته دي او ډېرې برخې شته دي چې په هغه کښې ځوانان کار کولی شي چې هېڅوک به هم ورسره مشکل ونه لري. قصدن د یوې خانه دا رقم پلان جوړېږي چې باید دوی د هېواد نه ولاړ شي او د بلې خانه د مخنیوي لپاره هېڅ کوم پلان نه شته دی. نو طبیعي ده چې په دغسې یو حالت کښې څوک منډ یوې نرته استفاده کړلی شي او کوم اهداف چې لري افغانۍ باندې کوشش وکړي چې ورسېږي.
ډېره مننه وردګ صاحب، تاسې له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سئ. په همدې خپرونه کې به له تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. اوس هم انجینر شیر احمد فیضي له موږ سره د تلیفون پر لیکه دی چې د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو د ګډې جرګې رئیس دی. فیضي صاحب ډېره مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
مننه، سلامات سئ تاسو ته او درنو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوو.
فیضي صاحب له موږ سره په دې خپرونه کې عبیدالله وردګ صاحب هم ګډون کوي چې د کابل پوهنتون استاد دی او اوس مهال په ډیلي ښار کې د دکتورا د دورې محصل دی. د دوی خبرې به تاسې اورېدلې وي او زموږ د خپرونې موضوع هم له تاسو سره مخکې له مخکې شریکه سوې ده چې موږ پر دې اړه باندې خبرې کوو چې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د افغان ځوانانو په لوی شمېر له افغانستانه په قانوني او غیر قانوني توګه وتل د دې هېواد لپاره څومره په زیان تمامېدلی سي. په دې وروستیو کې تاسې به دغه راپورونه اورېدلي وي فیضي صاحب چې داسې سوي دي چې په بهرنیو هېوادونو کې چې هغو افغانانو لوړې زده کړې کړې وي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې نظامي زده کړې کړې دي په بهرنیو هېوادونو کې او بېرته راغلي دي د افغانستان د دفاع لپاره لکه پیلوټان او داسې نور، راپورونه وایي چې دوی په ځانګړې توګه په نشه سوي دي، هدف ګرځېدلې دي ځکه چې سخت دریځې غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې توګه کمزوري کړي چې هغوی هوایي ځواک ونه کړای سي چې په ښه توګه باندې فعالیت وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت دې ته ټیټ کړي چې یوازې پر مځکه باندې ځواکونه جګړه وکړای سي نه د هوا له لارې. د دې ته په کتو آیا تاسو په دې باور یاست چې لوستي ځوانان قصدن هدف ګرځي د سخت دریځو لخوا؟
بله، نو دا موږ نه د افغانستان خلک د افغانستان ولسونه دا درک کړي، دا موږ منو چې ستونزې شته، مشکلات شته، هغه په تخنیکی برخه او یا په ټولنیزو برخو کې نو د همدغه ستونزو د همدغه بحرانونو د مدیریت لپاره د ټولنیز وضعیت امنیتی وضعیت د تامین او د خلکو د ولسونو د خیر او بقای لپاره بیا ضرور ده چې موږ او تاسو همدغه مشکلات ومنو، همدغه ریسکونه باید منو، همدغه ریسکونه دي، همدغه ستونزې دي چې موږ او تاسو د ژوند هغه معیارات هغه امیدونه چې د افغانستان خلک لري خصوصا په دغه یوویشتمه پیړۍ کې چې رسیدګي ورته وکړای شي، نو دا مرحله به تیروي. کلم چې دا مرحله تیره کړه نو د هغې نه موږ او تاسو بیا کړای شو د ژوند هغه لوړې څوکې هغه توقعات چې خلکو لري هماغه ته بیا موږ رسیدګي وکړای شو. دا موږ منو چې د افغانستان دښمنانو د افغانستان د خلکو دښمنانو په دغه لټو په دغه کوشش کې دي چې د افغانستان خلک خصوصا ځوانه طبقه ځوان قشر له هرې برخې نه دوی مایوسه کې نا امیده کې ترور کې تهدید کې، نو د تهدیداتو سره سره دا ما مخ یادونه وکړه چې دا باید موږ ومنو او کومه موږ هغه ستراتیژیک هدف چې دی هماغه ته باید موږ رسیدګي وکړای شو. نو دا به د حل لاره نه چې د دشمن دغه شوم اهداف چې دوی په دغه لټه کې دي چې دغه شوم کړنو په ترسره کولو سره ځانونه ورورسوي، نو د همدغه اهداف د له منځه وړلو لپاره دغه هغه مرحلې دي چې موږ د خپلو سرو په بدلو کې دته باید آماده اوسو چې دغه د دوی دغه شوم کړنې شانډې کړو او نوی نسل ته یوه معیاري دروازه خلاصه شي چې هغه د سولې او ثبات او امنیت او شفاف افغانستان درلودونکي واوسو. همدغه خلک د افغانستان ځوانه طبقه د راتلونکي نسلونه د امنیت او سولې او د یو معیاري ژوند په فضا کې دوی ژوند وکړي، نو د دې لپاره دا باید دغه ستونزې ومنو تر څو پورې موږ او تاسو همغه مقاصد ته ورسیږو.
مننه فیضی صاحب، ستاسو پام یو راپور ته اړوم چې د اروپایي ټولنې شپږ غړي هیوادونو د دې ټولنې له اجرایوي ادارې څخه غوښتي دي چې باید افغانان له دغه هیوادونو څخه و ایستل سي او بیرته افغانستان ته ستانه کړای سي یا ډیپورت کړای سي. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې دا څومره لوی بحران دی د افغان ځوانانو لپاره چې په څومره ستونزو باندې دوی ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسوي او هغه هیوادونه یې نه مني او بیرته یې را ډیپورت کوي؟
نو سره له دې چې ما مخکې یادونه وکړه موږ او تاسو باید د افغان کډوال یا هغه ځوانان چې دوی کډه شوي دي خپل هیواد خپل مینه یې پرېښي او نورو بهرنیو هیوادونو ته تللي دي هغوی ستونزه موږ درکوو. او په اوسنی حالات کې د تاریخ په اوږدو کې به همدغه هیوادونه د افغانستان سره د مورو مایري چلن کې له یو اړخه دوی د افغانستان سره خپل خواخوږي خپل همدردي ښیي، له بل اړخه بیا همدغه زمينه همدغه اوس افغانستان د افغانستان خلک تاسو د حال شاهدان یې چې بل ورځ مو د هلمند وضعیت ولیدل، د همدغه کندوز وضعیت ولیدل، همدا اوس د کابل وضعیت وګورئ چې څومره خلک راکړه شوي دي همدلته میش دي دوی په بدو حالاتو کې دي. نو دا همدا علت همدغه خلک دي چې لا یو ورخه خلکو ته زمينه سازي کې دا وتوي چې موږ زمينه ورته برابرو، لبل اړخه په بیرحمانه ډول سره خلک سره غو زوی پورې رسیدګي کړي، نو بیا دوی دته مجبورۍ چې باید افغانستان یا خپل هیواد ته دوی لاړ شي. نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه خو په یو معیار په یو شرایط، نو د هر شو وخت سره د هر زمان او مکان سره موږ باید تصمیم ونیسو، د همغه تصامیم او په ترلاسه کولو سره باید موږ فیصله وکړو. نو دا به مناسبه خبره نه وي چې د افغانستان د خلکو نه د افغانستان د ځوانو نسلو د مجبوریتونو نه دوی دا رقم ته بیرحمانه استفاده کوي کړي دي کوي او په راتلونکي دوی همدغه پلان لري چې دا خلک مجبور کړي د دوی د مجبوریتونو نه داسې ناروا استفاده وکړي. نو هر موضوع ته هر اقدام ته هر وضعیت ته په کتو سره دوی باید اقدام وکړي. ها خلک چې اوس عمل ترسره دي دا باید حل لاره نه شي د یو ورخ نه دوی همدغه خلک په افغانستان کې د افغانستان په ولایتونو کې دلته جنگونه شروع کړي دي، د افغانستان خلک چې دا کوم مشت خلک په افغانستان کې دي په مختلفو ولایتو خلک بې ځای شوي دي، نو دلته داخلي بې ځای شوي دي بې ځای شوي موږ لرو، لابل اړخه دوی هغه خلک چې یو نسبی ژوند لپاره هغه تکلیفونه او زحمتونه په ځان وګل تر هغه هیوادونو پورې ځان نه ورسول، اوس په جبرانه ډول سره هغه موانع ورته جوړي ستونزې ورته جوړي چې بیرته هغه خلک واسوي چې دوی خپلو هیوادونو ته حضور سره دوی سوق یې راولېږي. نو دا به د حل لاره نه وي، دا به د نړۍ د انسانانو د قوانینو د مدني او ټولنیزو قوانینو خلاف اقدام وي. او همدارنګه هغه نړیواله اعلامیه چې موږ او تاسو مطالعه کوو د هماغه معیاراتو په خلاف دغه عمل فکر کوم چې دا به مناسب نه دی، هماغه معیاراتو خلاف به دغه کړنې چې دوی ترسره کوي.
مننه فیضي صاحب. اوس هم وردک صاحب او فیضي صاحب تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې یاست. زه فکر کوم چې ځینې اوریدونکي به هم راواخلو، د دوی پوښتنې به له تاسو څخه مطرح کړو. میرحمت صافی صاحب چې تخنیکی چارې پر مخ وړي وایي چې یو اوریدونکی دی، زه به ورسم دوی پوښتنه به راواخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم بشیر خور.
وعلیکم السلام. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لري؟
خوشاله اوسې بشیر خور، درستهار ملکونه ولایت څخه.
سهار صاحب، زموږ موضوع دا ده چې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره ځوانان په لوی شمیر کې له افغانستانه په قانوني او غیر قانوني توګه وځي، او دا به د افغانستان پر راتلونکي باندې څومره منفي اغیز وکړي. په دې خبرونه کې له موږ سره لکه تاسو چې واورېدل، عبیدالله وردک صاحب د کابل پوهنتون استاد، او انجینر شیر احمد فیضي صاحب دي چې د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو د ګډې جرګې رئیس دي. تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ؟
خورجان پوښتنه مو دغه ده چې دغه ځوانان چې وځي هر هېواد په خپل هغه کې دوی به په سخته باندې وځي، مقصد مو دغه دی چې چېرته
فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. صافی صاحب وایي چې یو بل اورېدونکی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې،
سلامونه ملالۍ جانې تاسې ته او هغه خواږه ملګري چې ازادي نظم او ستا واز دوري ټول خوګو ته سلامونه کوم. همدا وخت مو نیک مرغه.
وعلیکم السلام. ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که زموږ له میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني.
مننه ملالۍ جان خور، زه هماغه اسدالله صافی دونو کور لغمان نه یم.
اسدالله صافی صاحب، مننه. زموږ میلمانه عبیدالله وردک صاحب او شیر احمد فیضي صاحب دي. که تاسو د موضوع په اړه کومه پوښتنه لري؟
مننه ملالۍ جان خور، لومړی به زه خپل نظر څرګند کړم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دوام کړی ده، اوس هم دوام لري. په ځینو ولایتونو کې کارونه نشته، د ځوانان ډېر بیکاره ګرځي، په کلي کې یو بل سره جنگونه کوي، لانجې کوي، او په تیره په زموږ لغمان کې ممدارنګ ځوانان ډیر زیات بیکاره دي، جنگونه دي، کاروبار نشته. د ځینې خلک پلارانو ځمکه خرڅ کړلې او خپل ځمنې په دې پیسو باندې اروپایي ممالکو ته ولېږه. څوک لاړ ژوند څوک په لارو کې مړه شول. نو په دې زه ډیر خوشحاله کم چې ځوان خپل وطن ته کارو کې، خپل وطن کې تم شي او خپل وطن ته کارو کې، که انجینري بخش کې، ډاکټري بخش کې. نو زموږ ډیر زیات خوشحالي کوم ملالۍ جانې. خو دلته موږ دولت زموږ د ځوانانو غم نه خوریم، داسې خوشي کړي دي ځوانان. همدې ته تم کیږي چې د نشه یي توکو ته مخه وکړي، نشي کې ځینې نور داسې کارونه وکړي چې هغه د وطن بحران ته بد، وطن موږ بحران ته وړي. ځینې ځوانان دي اوس په امنیتي ځواکونو کې مردمی کې وظیفې اخلي، نو ټول روان دي په مرګ طرف ته روان دي. ملالۍ جانې خور، زما پښتنه دغه ده ستاسو ملکي، ما پښتنه میلمن هم دغه ده ملالۍ جانې، چې دوی څومره کارونه کړي ځوانانو لپاره چې ځوانان په کار شي. څه کارونه یې کړي دی؟ خو بیخي زما په نظر هېڅ کارونه هم نه دي کړي ځوانان لپاره چې په خپل وطن کې تم شي او خپل غریبي او خپل وطن لپاره کار وکړي.
بلې، پوښتنه مو واخیسته او تبصره مو هم واخیسته. یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خوري.
وعلیکم السلام. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که زموږ له میلمنو کومه پوښتنه لري؟
اول خو میلمه ته سلام، او د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلام. احمد همدرد در سره پاړی کا کېنګل لغمان نه.
همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. موضوع مو اوریدلې ده چې پر دې موضوع د خبرو لپاره عبیدالله وردک صاحب او شیر احمد فیضی صاحب له موږ سره همدا اوس د تلیفون پر کرښه دي. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ؟
دواړو ته بیا هم سلامونه وایم او د ما خو یو نظر ده که نه دا به ووایم په دې هیله سې بس خفه نه شئ. نظر خو مې دا ده خورې چې دغه شل کلن جنګ دلته ډېر بچي زېږولي دي که نه دا بچي دا دي چې مطلب دغه طالب چې دا څوک حکومت کښې د هغه سره یې زیاته کړی یا زیات سیار چا وخت رسېدلی د هغه کورنۍ سره هغه ته مطلب مالي ځاني زیان رسولی. اول زه خپله څو داسې کورنۍ پېژنم چې د هغې جداد مطلب قبضه کړی ده یو په یو ډله کښې ده یو په بله ډله کښې. اوس چې خلک په دې پوه دي چې یاره اوس حالات مطلب بېرته طالبانو ته وخت لاس ته ورځي نو هماغه خلک ټول په وتو کښې دي که نه. اوس مثال خبرې چا چا ته ضرر نه وي رسولی اولس اوس حکومت څه کوي؟ اول زه یو ولسي وګړی یم زه که اشرف غني باچایي که محبت الله باچایي که کمبل باچایي مونږ ته صرف امن په کار ده او مطلب روزګار په کار ده او دا کوم ځوانان چې ځي دا ګوره له مرګ نه څوک تښتېدی شي نه چېرته څوک مرګ نه په منډه خلاص شوی ده او نه به انشاءالله هلته هم تاسو وخت تېروئ دا لرې ملکو کښې کوم عذابونه او کوم طوفانونه چې هلته را ځي هغه بیا په افغانستان کښې نشته مطلب مرګ هر ځای کښې انسان ته را ځي او دغه زما نظر و چې ډېر دغه خلک روان دي چې چا یو بل سره زیاته کړی ده او بس اوس وخت هغو نورو مدیانو ته یې لاس ته ورځي او بس دی پلو کښې دي دی اوس هغه نه شي کولی چې دی ماتل شي دی اشارېدی نه شي نو لنډه ده دغه مې نظر وخور.
مننه همدرد صاحب. اورېدونکو د یادولو وړ ده چې نه یوازې په د افغانستان په جنوب کښې بلکې په شمال کښې هم په ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. په هلمند، کندهار، همداراز په شمالي ولایتونو کښې د جګړې له کبله او د طالبانو د حملو له کبله خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. ځوانان اړ شوي دي چې افغانستان پرېږدي په غیر قانوني توګه او په قانوني توګه له دغه هېواده څخه ووځي. دا چې همدرد صاحب وویل چې که هر څوک باچا وي دوی یو دی به خوشحاله وي ځکه چې یوازې سوله غواړي دا خبره د ده خپل نظر دی چې موږ واخیستی وامورېدی خو دغه هم باید هیر نه کړو چې د همدغو جګړو د همدغو حملو له کبله خلک اړ سوي دي چې خپل ځایونه او کورونه پرېږدي. که وضعیت سم وایي حالات هماغسې وایي لکه مخکې چې وو خلک به هېڅکله خپل د خپلو کورو څخه نه وتلی خپل کورونه بې نه پرېښودلی او خپل ژوند بې له لاسه نه ورکولی. اوس هم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
زه سردار محمد سلامونه نیکې د تاسې درنو مېلمنو ته وړاندې کوم. کورم آباد.
سردار محمد صاحب ډېره مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی. که تاسې زموږ د مېلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
مېلمانه به مونږ ته څه جواب ووایي خورې؟ مېلمانه خپل هم په همدغه جنجال باندې ککړ دي چې جنګ ورک شي. مېلمانه به څه مونږ ته ووایي؟ مونږ ته به د ځوانانو ووایي دفاع به وکړي، د جنګ دفاع به وکړي، د سولې دفاع به وکړي، د څه شي دفاع به وکړي؟ مېلمانه چې مونږ ته به جواب ووایي. مېلمانه مونږ ته هېڅ جواب نه شي ویلی. مېلمانه یې مینې په خپلو سترګو چې هغه د ایران هم پیدا کړه، ترک هم پیدا کړه، تمام مملکتونه په ځوانانو باندې راکړي. یا بهر کښې خو چې هغه کښتۍ یې وخوړله، هغه غلو کښې چې اوس مړي پراته دي قارغان یې وخوړله، د دې و دفاع به مېلمانه څه ووایي؟ خو نه مونږ دا وایو چې خپل مشرانو ته وایو که اخوا دي که دې خوا دي جنګ دې بس کړي. که جنګ نه وي دې مونږ وطن نه دې چا وایي پار چا خپل وطن کشمیر ده. که دغلته مونږ ترخې وخورو مونږ پرې خوشحاله یو، که وچه ډوډۍ وخورو مونږ پرې خوشحاله یو، خو د جنګ نه ډارېږو، خو د جنګ نه تښتي که نه. دا هغه ځوانان ګوره، د مونږ ځوانان که په ملي اردو کښې دي که ملي پولیسو کښې دي، هغه ټول ګوره خو د ځوانان دي. هغه ځوانان هغه د نن د وطن په 4000 روپۍ باندې چاپېر دي ځانونه یې وزني، هغه د خپله دفاع کوي د وطن لپاره. اما مونږ که یو رقم ځوانان داسې ځوانان هم شته ده چې هغه د مشرانو زمن دي، وکیلانو، وزیرانو، والیانو، ولسوالانو، اگلے مزے چچے چی زمن ہم درسوائی ہم تعلیم کئی ہم تربیت کئی ہم ہر سے کوئی سے پختر مزو چرچو کی جی ہر سے چراجی جی غریب پسر راجی دا وہ جی ملتا وطن کسال دا واج مکاغ سوزی چی وور تے بلی جی منگبانی طول اوانستان چی وور بلدا وور کشتے ورزی تیرو زوانانی دیکھ سی دی سولے پیغام ندی وکی ملنی متحد دفتر تا دلاشی تی بندی کی یا میں شورا دفتر تا دلاشی ملنی والے تولنی دفتر تا دلاشی مزاری دی زوانان وکی دیکھ دی سی زوانان دی خپل زال غم اخری و سلام پی کرام من معنی بطر وکی خوری و سلام
ډیر مننه سردار محمد صاحب ستاسو نظر مهم واخیست وردک صاحب تاسو لمش سره یاست اوس هم د اوریدونکو خبرې مو اوریدې هم درد صاحب ویل چې هغه کسان چې بدیل لري یعنی د بل چا سره بات کړي وي هغه یې خپل کورو وتلی دي په داسې حال کې چې سلګونو زره ملکیان بې ځای سوي دي او ځوانان خپل کورو ته پریښودو ته اړ سوي دي او په هدفي حملو کې وجل سوي دي او دغه هیڅوک نسی ثابتولای نه د ولای سي چې دوی د کوم څوک وجلې وي او بیا د همغه په بدل کې د خلک راغلي وي یا طالبان یا هر څوک چې دي سخت دریځ راغلي دي د دوی پر کورو باندې حمله کړې دي او دوی د سپار په توګه باندې کارولې دي چې د دوی د کورو څخه بیا پرمنيتي ځواکونه باندې دځي کوي د غسرپورونه هم مجلرو وردک سه په دې اړه تاسو څه ویل غواړي
حکومت ہوئے هر څه کوم احساس ورکړی دی هغوی بېرته اجازه ورکوي چې دوی دې په هغه شکل باندې دلته نظام ولري لکه دوی چې غواړي دوی ولیدل چې څو شل کلونه مخکې هغه کسان چې دوی ډېر نږدې دوستان وو هغوی ورته رحمانات وکړه دلته کیسې ډېر په لوړه کچه باندې دي او په کوچنۍ کچه باندې د هېوادونو ترمنځ رقابتونه دلته روان دي متاسفانه چې افغانستان په دغو لوبو کې اصلي لوبغاړی نه دی شخصی اكون كنت قارن جماعة بشتري تبعثها على سنة قربانية وفيركريدي عروسهم قربانية وفيركريدي يقول طول وفقط يو هدفته الله وفقن لدي أغادة هذي كي لأفنستان خلق دي جواندي في فوضش لكتاز في أدوان وقل لدي حار إخطامة تدريبا لكم رحم نرشو هاي شاك اختلا وقت تردلي وجل دي دورول دي أو كرول دي نمو دغا موضوع دغه څه د دې په نوم شو کتل نو د یو سخت حالت مخامخ د نوې جواب باندې شو د یو سخت حالت د یو حاکم ده خو دې له من دولت نه فاره موږ باید اتحاد وکړو اتفاق وکړو چې افغانان خپل منځ کې د یو شرایط نه هر وخت او د هغه له بده خپل ځان په ګټه باندې تمام خپل اتحاد او اتفاق وکړو نو موږ کله چې په سیمه کې د یو هواد په توګه باندې مطرح شو چې هغه به د وخت مقصد وي. اما په موږ خپل مرکز کې ته ورته پاتې
بلی وردک سیف تاسی آواز قطع سو. زه فکر کوم چې زموږ د تلیفون رابطه له دوی سره قطع سو. اصلا زه به ورسم د شیر احمد فیضی صاحب پر لور باندې میر احمد صافی صاحب هڅه وکړي چې وردک سیف بیرته له موږ سره وصل کړي د تلیفون له لارې. فیضی صاحب تاسو د وردک سیف خبرې هم واورېدلې او د یو اورېدونکي چې د سهار سیف په نوم باندې دوی وویل چې تاسو د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړي دي. وردک سیف پخپله د کابل پوهنتون استاد دی نو موږ انګیرلای سو چې دوی به شای سلګونو شاګردان روزلی وي د افغانستان لپاره چې دا د یو هیواد لپاره خدمت لوی خدمت دی. او دی پخپله هم اوس دکتورا کوي. د ده لپاره به زه خبرې نه کوم، دی چې زموږ سره وصل سي خپلې لاسته راوړنې به زموږ سره شریکې کړي. که تاسو فیضی صاحب موږ ته ووایاست چې د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو د ګډې جرګې د رئیس په توګه ستاسو په فعالیتونو کې څه شامل دي؟ زه خپل آواز په خپله اورم. فیضی صاحب تاسو له موږ سره یاست؟
او د ورور نظر. بله بله
فیضی صاحب، د رادیو آواز ککښته کیم لطفا.
او د ورور نظر ته په احترام سره دا موږ منو، ځکه چې موږ او تاسو په ټولنیز ژوند کې د ټولنیز بودو ته په کتو سره بیا مسولیتونه فرق کی. نو تر ډیره حدا پورې د ځینې خلک هم هغه صلاحیتونه او مسولیتونه په نه تطبیقولو سره بیا غوښتنې ولري. نو د هر ادارې، د هر حرکت، د هر فعالیت، د هغوی مسولیتو ته په کتو سره په هماغه شکل سره باید غوښتنې ولرو. نو دا چې دغه ټولنیز حرکتونه یا ټولنیزې کړنې، ټولنیز بنسټونه دوی هغه خپلو مسولیتونو ته په کتو سره چې د عامه ذهنونو د تنویر، د ټولنیزو قوي کول یا جرمونه د رامنځته کولو لپاره د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډه جرګه. تاسو د حال شاهدان یې چې د سیمې او منطقې استخبارات اوس هم په دغه لټه کې دي چې د افغانستان خصوصا د اقشارو ترمنځ یا د مشرانو په نوم، د علماو په نوم، په هره طبقه دوی دومره په کافي اندازه کار کړی و چې کله به ځوانانو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو تصامیمو کې خپل غوښتل چې خپل تصویرونه منعکس کړي، هغه که په ملي سطح یا په نړیواله سطح، نو دلته به خلکو دوی لپاره معنی ګرځېده. نو همدغه استخباراتي کړنې وې چې دوی لپاره دغه موانع ایجاد کړي وو. د همدغه ټولنیزو کړنو، ټولنیزو بنسټونو په هلو ځلو سره موږ اوس د افغانستان خلک، د افغانستان خپله ولسمشر، د افغان نړۍ په دغه باندې اقرار کړي چې د افغانستان اداره ځوانه شوي، یعنی د افغانستان ځوانان په ټولو سیاسي، ټولنیز او اقتصادي برنامو کې، تصامیمو کې ځانونه شریک بولي. نو دا چې دوی ځانونه شریک بولي د همدغه کړنو نتیجه وه. نو تاسو د اوسنی دولت، د اوسنی دورې، د ډاکټر نجیب الله د دورې ترمنځ هیڅ خاص تفاوت نشو. په هغه وخت کې د سیمې او د ګاونډیانو استخبارات ډیر په اسانۍ سره کوشش وکړای شو چې خپل اهداف تر رسیدګي وکړای شي، یعنی خپل غوښتنې خپل همدغه خلکو باندې تحمیل کړي او د همدغه غوښتنو او د تحمیلولو په نتیجه بیا دوی لاره پیدا کړي. اما لله الحمد همدغه ټولنیز بنسټونه وو یا همدغه ټولنیزې کړنې دي چې اوس هم د نظام د ملاتړ، د خپل هیواد د ځمکني بشپړتیا او د دفاع په خاطر په غټ اکثریت سره دوی راوتلي د خپل خاورې نه، د خپل ځمکني بشپړتیا نه، دوی په کلکه دفاع کوي. علت همدغه ده چې دلته فکري اتصال رامنځته شوی دی، ځوانانو ته دا معلومات شوي چې دموږ حقوق، دموږ د هیواد حقوق، موږ د نړیوالو سره مرابط په کوم اندازه، په کوم معیار، په کومه ژبه باید مطرح شي. نو دا فکر کوم چې دا به تر ډیره حده پورې دا به ډیر کاري چې په دغه سوکلانه دوره کې دلته افغانستان کې ترسره شوي دا ماغه د ځوانانو مسولیتو بیا د لوی پکتیا مشخصا د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډې جرګې دا به هغه د ملي سطح هم ځینې برنامې چې بحث مو په وکړو د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډه جرګه همداسې چې په ملي سطح د افغانستان لپاره ځوانانو لپاره کار شوی دی، همدغه ځوانان هڅېدلي دي چې د خپلو ځوانانو لپاره یو هیواد لپاره ترسره شي. یا د لوی پکتیا په ساتم ځینی موږ د لوی پکتیا په ساتم موږ په همدغه جرګه کې سلویخ ټولنې لرو چې د لوی پکتیا د مختلفو ولسوالیو نه د مختلفو ولایتونو نه د ځوانانو سره راټول شوي دي. د همدغه 13 ورځ موږ د لوی قندهار او د لوی ننګرهار د ځوانانو سره چې په درالتون کې ورځ کې موږ د لوی شمال د ځوانانو سره ممکن ګډه ناسته ترسره کړو تر څو پورې همدغه د ځوانانو د غشته انسجام د هیواد په سطح په یو ملي برنامه باندې کار کوي، ځکه د همدغه بې عدالتیو په مورد د همدغه نیابتي او تحمیلي جګړو په رابطه ځوانان بې تفاوته پاتې کیدای نه شي. نو ممکن په نږدې ورځو کې همدغه د ځوانانو دغه مشخص ادرسونه یو هم په ملي سطح باندې دوی خپلې کړنې ترسره کړي، هم نړیوالو ته دا ورسوي چې نړیوال د افغانستان د ځوانانو په مورد د افغانستان د خلکو په مورد بې تفاوته پاتې شوي دي. نو یو وارې دغه جګړه ګرمه کړه، کله چې جګړه ګرمه کړه بیا د افغانستان خلک د موجوده نظام دوی بیا ځان ته پرېښو. نو همدغه د ځوانانو په فعالیتو سره زه مطمئن یم چې دوی خپل غږ د افغانستان د ولسونو پیغام نړیوالو غوږو ته ورسي، نړیوالو دفترو ته ورسیږي، او فکر کوم چې دا به تر ډېره حده پورې غټ اقدام وي چې ترسره شوي دي.
بله مننه فیضی صاحب. وردک صاحب، تاسو له موږ سره بیرته وصل سوي یاست تلیفون له لارې. زما بله پوښتنه بله تاسو دغه وي چې برطانیې، امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو اعلان کړی دی چې هغه افغانان چې له دوی سره په افغانستان کې کار کړی دی د دوی په ماموریتونو کې، دوی به هغه افغانان په خپلو هیوادونو کې میشت کړي. تاسو دغه اقدام ته په څه ډول ګوري؟ آیا د دې اقدام هرکلی باید وسي که د اندیشنې وړ دی؟
مننه. لکه مخکې چې دا ونه وکړه دغه اقدامات، یعنی د یو اړخ نه موږ نشو ورته کتلی، کنه بېلابېل اړخونه لري. اولین اړخ دغه ده چې دوی چې کله د افغانستان نه ځي، د افغانستان نه وځي، دغه کسانو کې ډېر داسې کسان شته دي چې دوی سره یې کار کړی دی په تخنیکي او مسلکي لحاظ باندې، هغوی ډېر ښه روزل شوي دي. نو په دوی نه وي هم دوی ډېرې چارې په مخ باندې وړلی شي. نو دا د افغانستان بشري قوت او د افغانستان یو سرمایه ده چې دا د دې هېواد نه وځي. کله چې موږ خپل د هېواد د ګټو له زاویې ورته ګورو، نو دا زموږ لپاره یو ښه اقدام نه ده. اما ستونزه دا ده چې موږ په داسې یو حالت کې واقع شوي یو چې د خلکو د ژوند سوال هلته مطرح. نو چې کله یو څوک تا نه دوه انتخابونه در کوي چې په هغه کې یو ژوند ده چې دا کس باید ژوندی پاتې شي، او بل دغه ده چې د دوی خطر د ژوند د لاسه ورکولو ډېر زیات دی. ته نه شې کولی چې ووایې چې نه دا د ژوندی نه پاتې کېږي، همدغه هېواد ترې پاتې شي که ژوند هم د لاسه ورکړي. یعنې د ژوند ارزښت هېڅ شی هم نه لري، او موږ نشو کولی چې چاته مستقیم ووایو چې د خپل ژوند په خطر کې واچوه او دلته پاتې شه. ستونزه دا ده چې موږ د افرادو او اشخاصو او د ډلو کسانو په خبرو او د هغوی د ګټو په ساتلو په ځای باندې موږ یو ملي پروګرام ته دلته زور داخته کړو. دا څه باید د ځوانانو د پاتې کېدلو لپاره بستر دي. بستر یې دغه ده چې دوی باید ژوندي پاتې شي، دوی سر ته باید خطر پېښ نه شي. دا بستر چې څنګه جوړېدلی شي، دا سیم دسته به کوم خلک به په دې کې برخه اخلي. خو ډېره ګوته چې دلته نیول کېږي، هغه د موږ خپل حکومت او خپل دولت ته ډېره ګوته نیول کېږي. علت یې دا ده چې موږ د دوی نه تمه کېږي، نو ځکه ګوته هم دوی ته نشي. موږ د هغه چا ته نه وایو چې ته دغه ستونزه حل کړه، چې د هغوی نه هم تمه نه شته چې هغه دښمن ده چې هره ورځ دی وایي. نو د هغوی نه موږ غوښتنه نه شو کړلی چې څه وایي چې ته باید دغه مشکلات حل کړې. زموږ د خپل دولت نه غوښتنه ده چې دوی باید د دې لپاره داسې یو بستر جوړ کړی دی چې دا خلک ولاړ نه شي، او د دې څنګه د ژوند دپاره هم سهولتونه ورته برابر شي چې دوی ژوندي پاتې شي. بېرته موږ پاره د همدغو هېوادونو نه وغواړو چې دوی دلته د دوی د پاتې کېدلو لپاره او د دوی د ساتلو لپاره همدلته یو څه امکانات برابر کړي. په ټوله کې دا پخپله د افغانستان لپاره د افغانستان د سرمایې د لاسه ورکول دي. اما لکه مخکې مې چې یادونه وکړله، موږ په یو بد حالت کې واقع یو چې د خلکو د ژوند او د مرګ خبره ده. نو او ایت متا رسول چې ورته بالوی نه هغه کسان چې وژل کیږي، نو ایت په مختلفو قناعات ورته شو دلته تاسو پاتې شئ. نو یو څه دا
ځوانان چې وي احساساتي بحثونه کوي او د موضوعاتو سره احساساتي برخورد کوي او موضوعاتو سره دوی په یو سیستماتیک شکل باندې پوري چې دغه ستونزه له کوم ځای نه پیښه شوې ده او چیرته باندې حل شي. زموږ ستونزه دومره کوچنۍ نه ده چې ډېر عادي کلیوالي مسایلو باندې پیل شوي وي او بس د کلیوالي کچه باندې حل شي. موږ په ملي کچه باندې اتحاد ته اړتیا لرو او د دغه اتحاد له لارې موږ باید دا بستر جوړ کړو. دا د افغانستان لپاره یو ښه زیری نه دی چې دوی د افغانستان نه دي، د دوی سره به ډېرې سرمایې دي، د دوی سره زموږ هغه مسلک او د تخصص اهل کسان د لاسه ورکوو او د دوی په فکر روزلو به کلونه کلونه لګېږي. تاسو پوهېږئ چې په تېرو شلو کلونو کښې زموږ ټول دولت په لومړي ځل باندې تنا تېر کال اعلان کړی دی چې دوی به سل کسه د پوهنتون استادان چې په افغانستان کښې پنځه زره د پوهنتون استادان دي او ټولو نه هغه په تعلیمي مسلکي لحاظ باندې په ملکي مامورینو کښې لوړ تحصیل چې لري همدوی به وي. خو په تېرو شلو کلونو کښې د لومړي ځل لپاره زموږ دولت فقط اعلان کړی دی چې د دوی نه به سل کسان موږ د دکتورا زده کړو لپاره لېږي چې هم تر اوسه پورې عملي شوی نه دی. نو تاسو فکر وکړئ چې موږ په تېرو شلو کلونو کښې نه یو توانېدلي چې یو سل کسه خپل استادان د دکتورا لپاره ولېږو، نو نور مسلکي برخو کښې زموږ دغه تدرونه له کومه کوو. نو توقع دغه ده چې باید دغه حالت بېرته ښه شي او په ښه حالت کښې د رضوانانو نه غوښتنه وکړي چې تاسو اوس خپل هېواد لپاره کار وکړئ او خپل هېواد کښې پاتې شئ. او دغه ښه حالت په راوستلو کښې مطلب دا نه دی چې ځوانان مسؤول نه وي، دوی هم پکښې مسؤولیت لري، خو هر څوک باید خپله برخه په دې کښې ادا کړي. تنها په ځوانانو باندې دا ټول هېواد د دغه وضعیت نه شي ایستل کېدلی. څوک وایي چې مشران او مشخصا د دولت رهبري په دې کښې اقدام ونه کړي.
بله ډېر مننه وردک صاحب. اوس هم زه غواړم چې ځینې اورېدونکي به را واخلم، خلک موږ ته زنګ وهي چې ستاسو څخه پوښتنې وکړي. صافی صاحب وایي چې څوک را سره د تلیفون پر کرښه دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خدجانې.
وعلیکم السلام، ډېره مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که تاسو خپل نوم ووایاست او که د وردک صاحب څخه کومه پوښتنه لري.
زما نوم جان دی، د خوست ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کښې یم.
مننه چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د موضوع په اړه معلومات لرئ؟ همدا اوس را سره عبیدالله وردک صاحب د کابل پوهنتون استاد پر لیکه دی، که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه کوئ.
پوښتنه خو دغه ده، زما غدر هغه دی چې اوله مهمه زما په نظر باندې سوله ده. د سولې لاندې بس هر څه چې کوم کار وښایي هغه کېدای شي. او ځوانان چې څومره د شلو کلو کښې لاسته راوړنې مطلب د خبرې کړي دي، نو دا خو د چې هغه د سمې کې سوله را نه شي، نو دا خو دا خو د شلو کلو لاسته راوړنې دي که د دېرشو کلو لاسته راوړنې دي، دا به په اوبو له خوشي. ولې چې ځوانان به بېکاره وي او سوله به نه وي، مطلب جنګونه به وي ځای کښې به ځان څنګه لکه ده وچې ده. نو اوله لومړی ځای چې ده او ستاسو دپاره سوله مهمه ده، نو په سوله کښې د ژوند هر څه کېدای شي.
ډېره مننه، ستاسو خبره مو واورېده تبصره. اوس هم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خورې، د کندهار څخه شیرولي په تماس کښې یم. خورې، ځوانان به څنګه نه ځي؟ زموږ شل کاله کېږي چې زموږ ځوانان یو ډګه ته ورسېدل، زموږ خپل حکومت ته یو امید پیدا شو، جهان ته مو له جهان سره مو اړیکې ټینګې شوې، مګر متاسفانه جهان بېرته موږ په نیمۍ لاره کښې پرېښو. په خپل واک اختیار یې له طالبانو سره خبرې په قطر کښې شروع کړې، له هغو سره یې سوله وکړه، زموږ په دولت یې په زور پنځه زره بندیان ایله کړه. بیا هغه خلک دغه شل کاله زموږ معلم، زموږ مامور، زموږ کاتب، زموږ عسکر د سر پرې کولو باندې سرونه یې پرې شول، نو به دوی څنګه پاڅېږي؟ خو د ځان دفاع نه لري، جهان بېرته لاس ځینې واخېږي. دا بس دغسې د خولې په خبرو باندې ولاړې شي، د خولې خبرې دي چې موږ به هغه وکړو موږ به دا، نو دا ځوانان به څنګه نه ځي؟ دا ځوانان به څنګه دا خو زموږ داسې قاتلان خوشې شول د زمبق په شرایي کښې د انسانانو غوښې سره ګډې کړې، هغه نن په قطر کښې ناست دي.
مګر زموږ خلک چې به یو څوک وي چې چا مکمه د چا سره نه شوی کولی دا د بشر حقوقي دا مې دامه وي دا به داسې وکړي او داسې وکړي دا شل کاله دغه خلک دغسې خلوط وساتل او نن یې پر راوغورځول زموږ په دغو عسکرو په کورو کښې د معمور په کور کښې دوی ښځه نیسي مچه نیسي وایي آل دې ولاړ شي ایال دې ولاړ شي زه جنګ کوم نو هغه خلک زموږ خلک د چا د خپل سړي د پاول پسې مړ کړي که په دښمن به ده په څنګ ننوتلی ده د ده د لاس یو لاس یې د ده د زوی په سر یخوي ده په بل لاس ټکان کوي نو څنګه وکړي څنګه به د ځان دفاع وکړي او دا خلک څنګه پاتې شي دلته له خپل حال عیاله سره یې له مابینه وړي له موټرانو یې شوخو وویشتل حلال یې کړو چا یې پوښتنه وکړه کوم بشر یې وکړو لس کسه طالبان زر کسه طالبان وو څلوېښت ملکه یې دفاع نه شوی کولی نن وایي چې موږ نیم لکه اردو جوړ کړی ده ولې دا یو په دوه سوه اوس یو لکه څلوېښت زره ته رسېدلي دي طالب چې په دا لس شپو چې په دا یوه میاشت له پاکستانه راځي هلته روزل کېږي جهان ولې پر حقیقت سترګې پټ کړي.
بله شیرولی صاحب ډېره مننه ستاسو خبرې مو واورېدې او تبصره مو هم واخیسته. وردګ صاحب که تاسو په لنډه توګه باندې د یوه استاد په توګه ووایاست چې ځوانان څه باید وکړي چې دغه جګړه ودرېږي، هغه ځوانان په ځانګړې توګه چې د سخت دریځو تر لاس لاندې سوي دي او داسې فکر کوي چې دوی د افغانستان دپاره جګړه کوي یا د دین دپاره جګړه کوي خو برعکس افغانان یې ووژل، عام المنفیا ځایونه یې له بینه یووړل او همداراز افغانستان د بحران پر لور باندې بیایي.
مننه. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړله زما د یو ځوان په حیث باندې او د پوهنتون د یو ځوان استاد یا د کشر استاد په حیث باندې د خپلو ټولو ځوانانو نه مې غوښتنه په اول قدم کښې دغه ده چې موږ باید ومنو چې دا زموږ وطن دی او ستونزې یې هم په موږ پورې اړه لري. اولین کار چې موږ یې کولی شو هغه دغه دی چې د نورو خلکو ملامتول نور باید موږ پرېږدو. موږ به تر کله پورې وایو چې دا کار موږ ته پاکستان کړی دی او دا کار امریکا کړی دی دا ګورم روسې کړی دی هغوی خو یې کوي شک نه شته پکې هغه موږ سره مستقیمه دښمني پنجاب تاسو سره پالي موږ د مخنیوي لپاره څه کولی شو لکه مخکې مې چې یادونه وکړله موږ اتحاد او اتفاق ته اړتیا لرو. کوم ځوانان چې د افغانستان نه بهر دي هغوی هم کړلی شي چې مختلفو ادارو او مختلفو هېوادونو کښې لکه دغه وچ تاسو ګوري لاریونونه چې روان دي چې د افغانستان د خلکو پیغام هلته ورسېږي هغه ځوانان چې د مخالفینو په کرښو کښې چې جنګېږي د هغوی نه هم زمونږ غوښتنه دغه ده چې راشئ دغه د تېرو څلوېښتو کلونو تاریخ وګورم په د تېرو څلوېښتو کلونو کښې څو وارې موږ دغسې یو مرحلې ته رسېدلي یو لکه اوس چې دوی دي پکې هر هغه چا چې خپل کبر غرور او خپله غصه نه ده کنټرول کړې او د موضوعاتو سره احساساتي برخود کړی دی هغوی بایلون کړي. کله چې مجاهدین راغلل نو دوی په ډېر یو لوړه روحیه باندې راغلل چې موږ خو اوس افغانستان ټول نیولی ده او هر څه به زموږ په لاس کښې وي اما بیا چې لږ وخت وروسته چې طالبان نظام راغی د هغو نه وروسته چې بیا بل نظام راغی تر اوسه پورې نو ښه خبره دغه ده که چېرته دوی په اسلامي اصولو باندې هم عقیده لري نو دوی به د مکې د پسې خبره ډېره ښه اورېدلې وي هغه کیسه به یې ډېره ښه اورېدلې وي که دوی چېرته غواړي چې دغه وطن کښې سوله را شي امن را شي نو باید چې دواړه خاورې یو بل ته لاس ورکړو او د افغانستان لپاره د جنګ نه لاس واخلي. کله چې د جنګ نه لاس واخیستل شو زمو نه وروسته بیا په هره برخه باندې موږ تللی شو چې خبرې وکړو. یو بل شی چې غواړم اضافه یې کړم هغه دغه دی چې د ځوانانو وطن د هېواد نه د حل لار هم نه ده یعنې تر کله پورې تر څومره پورې به موږ دغه ځوانان د دې هېواد نه وباسو. په تېرو شلو کلونو کښې دلته ډېر زیات خلک روزل شوي دي نه دا ټول وژل کېدلی شي او نه دا ټول د هېواد نه شړل کېدلی شي. ښه خبره دغه ده چې د جامعې او د دې ټولنې اوسنیو واقعیتونو ته موږ وګورو او دا په نظر کښې ونیول شي چې باید د دغه واقعیتونو سره احساساتي نه بلکې یو واقعي برخورد وشي چې هغه دغه دی چې باید سوله وشي خبرې باید وشي یو بل ته باید غوږ ونیول شي او په یو مشترک ټکي باید سره پیدا کړو نو کوم ټکي چې مشترک دي په دې باندې ډېر کوکس وکړو اختلاف به وي خو که موږ رښتیا اخلاص ولرم، صداقت ولرم، اختلاف هم په ډېر لږ مسایلو دی، اما مشترک ټکي ډېر زیات دي. نو موږ باید خپل هوښیارۍ نه کار واخلو او په دغه وخت کې احساساتي برخورد ونه کړو، ځکه چې جګړه باید د افغانستان لپاره بهتره او خپله د دوی لپاره ډېر.
بله ډیر مننه عبیدالله وردک صاحب، ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ، او همدارس د شیر احمد فیضی صاحب څخه مننه کوو چې په ورستۍ کې له دوی سره زموږ ټلیفوني رابطه قطع سو، خو دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او له دوی څخه مننه کوو. او ریډونکو د ځوان فکر پروګرام وخت پاتره سي دلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.